د ازادي رادیو د خبرونه ته چې تر 9 بجو پورې دوام کوي خراغلست له هرڅ مخکې په مکه خبرونو ته د اسلامي عالمانو نړیوال اتحاد وایي د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله اخونزاده د دوی له جک پوری پلاوي سره لکتنې ډډه کړې. د دې اتحاد عمومي منشي شیخ ډاکټر علي القرداغي په یو اعلامیه کې چې پرون خبره شو ویلي دي د دوی پلاوي د اسلامي او ورورګلوي د اړیکو د لا ټینګښت په نیت افغانستان ته روان وو. د هغه په وینا د سفر تیره میاشت مخکې له دې چې طالبان د ښځو پر کار او د نجونو پر تعلیم بندیزونه ولګوي پلان شوی وو. اعلامیه وایي په پام کې وه د مسلمانو عالمانو نړیوال اتحاد پلاوی په کندهار کې د طالبانو له لوی مشر سره په کتنه کې پر ځینو مهمو مسایلو خبرې وکړي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو تر اوسه د دې موضوع په اړه څه نه دي ویلي. د شاوخوا لسو کورنیو رسنیو د فعالیت د جواز د تمدید یا لغوه کولو په اړه د طالبانو د ابتدایي محکمې پریکړه ځنډیدلې ده. په پام کې وه چې دا پریکړه پرون وشي. د افغان ژورنالیستانو د اتحادیې مشر حجت الله مجددي بیګا په دې اړه ازادۍ راډیو ته وویل:
موږ په محکمه کې ګډون او خپلې اندېښنې او مواجه دلایل مو له محکمې سره شریک کړل. قضایي هیئت زموږ دلایل ومنل او پریکړه وشوه چې راتلونکې اونۍ د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت خپل صورت دعوا محکمې او موږ یعنی د رسنیو او ژورنالیستانو ملاتړې بنسټ ته وسپاري چې پر رسنیو لګېدلې تورونه وڅېړل سي او دفاعیه محکمې ته وړاندې کړو.
د طالبانو د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د خبرونو د څار مشر عبدالحق حماد له دې مخکې ویلي وو د پنځشنبه په ورځ به د ځینو هغو رسنیو د جوازونو د لغوه کېدو په اړه پریکړه وشي چې خاوندان یې په بهر کې دي. حماد د ملي ټلویزیون په یو بحث کې دا رسنۍ چې د یې نومونه افشا نه کړل د طالبانو د حکومت پر ضد په تبلیغ او تفرقه اچولو تورنې کړې. خبریالانو او د خصوصي رسنیو خاوندانو د طالبانو دا اقدام د رسنیو او د بیان د ازادۍ د ځپلو لپاره یوه هڅه بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره وایي د نړۍ میلیونونه وګړي د معاصر تاریخ د خوړو تر ټولو پراخ بحران کې ژوند کوي. د ادارې پرون په یو ټویټ کې وویل په افغانستان، ایتیوپیا، هیتی، سومالیا، جنوبی سودان او یمن کې خلک له قحطۍ سره مخامخ دي. د نوموړي ادارې په وینا له عاجل دوامدار اقدام پرته به 2023 کال ډیر ویجاړونکی کال وي. ملګري ملتونه وایي د مهال په افغانستان کې تر 28 میلیونه ډیر کسان بشري مرستو ته اړ دي. د ترکیې سترې محکمې د خلکو د ډیموکراتیک ګوند د مالی سرچینو د لنډمهاله بندیدو حکم ورکړی. دا محکمه پر دې غور کوي چې له کورد جګړهمارو سره د ارتباط د تورونو له کبله دا ګوند چې د ترکیې په پارلمان کې د اپوزیسیون دوهم لوی ګوند دی منحل کړي کنه. پرونی حکم داسې مهال صادریږي چې څو اونۍ مخکې د ترکیې یو مخکښ څارنوال د اساسي قانون له محکمې د هغو بانکي حسابونو د بندولو غوښتنه کړې وه چې دې ګوند ته لګښت برابروي. د څارنوال څو ځلې هڅه کړې چې د تروریزم اړوندو تورونو له کبله د دې ګوند فعالیت بند کړي، خو دې اقدام ته تر ډیره د جون د میاشتې له انتخاباتو مخکې پر اپوزیسیون د زیاتېدونکي فشار په سترګه کتل کېږي. د اساسي قانون محکمې مخکې د خلکو ډیموکراتیک ګوند ته یوه میاشت وخت ورکړی و چې د څارنوال له غوښتنې سره سم استدلال وړاندې کړي. او د ترکمنستان دولتي رسنیو راپور ورکړی چې د دې هیواد ولسمشر پرون په یو رسمي سفر پیکینګ ته ورسید. د راپورونو له مخې سردار بیرتي محمدوف به د چین له ولسمشر شي جین پینګ سره نن چین ته د ترکمنستان د ګاز د صادراتو، ترانزیت، سوداګرۍ، کیمیاوي صنعت او کرنې په ګډون د دواړو هیوادونو پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې له دې ویلي و چې بیردی محمدوف د چین د ولسمشر په بلنه دا سفر پلان کړی دی. خبرونه مو له ازادۍ رادیو اوریدل. راسره اوسې قدرمن اوریدونکو د خبرونې په دوام کې راپورونه او مرکې خبريږي. په یو راپور کې به واوري چې پر ښځو د طالبانو وروستیو محدودیتونو په افغانستان کې زیانګالو خلکو ته د بشري مرستو د رسولو بهیر اغیزمن کړی دی.
د خلکو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیې ځینې فعالیتونه درولي.
د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ بنسټونه د طالبانو له حکومت نه غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم ژر تر ژره خوشي کړي.
که وایو چې وضعیت د خبرلانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دي، فکر نه کوم ډیره دي دا خبره درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته دی.
د طالبانو حکومت پرون له یو چینایي شرکت سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړ. په یو مرکه کې به واوري چې دا تړون له حقوقي پلوه څومره اعتبار لري.
کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود بیا هلته دغسې معاهدې ناکامیږي، موږ تاسو عمل انګورو که طالبان هره معاهده لاسه کې دا سیاسي اړخ دي، حقوقي اړخ نه لري.
په دوهمه نیمایي کې د ورکو عزیزانو اونیز پروګرام لرو.
موږ یو ماشوم موندلی چې د محمد الله په نامه دی، د احمد الله زوی دی، لږ عصبي ستونزه هم لري، د لسو کالو دی، څلور ورځې کېږي چې موږ سره دی.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ.
د ازادي رادیو خبري ټولګه
د ازادي رادیو خبرونه په 1920 او 1520 متره لاندو چپو اوریدلای شي. په دې خبرونه کې ز احمد تکلستاس قربم ورجو. لومړی موضوع ته د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو خلکو ته د مرستې رسونې پر چارو اغیز وکړي. ملګری ملتونه وایي د محل په افغانستان کې څه باندې 28 میلیونه افغانان بشري مرستو ته اړتیا لري. طالبانو په دې وروستیو کې ښځې تر بل امر پورې په غیر دولتي ادارو کې له کاره منې کړي دي چې د کار په ملي او نړیواله کچه انتقادونه پرولی دي. د اسمت څاروان په راپور کې په دې اړه نور تفصیل واورئ.
خوړو نړیوال پروګرام یو بار بیا وویل چې په افغانستان کې د مرستې رسونې په چارو کې ښځینه کارکوونکي مهم نقش لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی تیر ماښام ازادي رادیو ته وویل د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو ایف پی په افغانستان کې د شپږ ژغورونکو فعالیتونو دوام ته ژمن دی، خو هغه زیاته کړه په غیر حکومتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز به زیانګالو کسانو ته د مرستې رسونې چاري اغیزمنې کړي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان د ښځو پر کار د بندیز د پایلو د ارزولو لپاره په مقت ډول خپل ځینې فعالیتونه د درې اونیو لپاره درولي دي. د درېدو د یوې برخې په توګه ډبلیو ایف پی د خوړو نړیوال پروګرام په موقتي توګه د خواړه د زده کړو په مقابل کې او هم په ښوونځیو کې د تغذیې د خوراکي توکو ځینې فعالیتونه درولي. ډبلیو ایف پی په دې ژمي کې د 15 میلیون خلکو سره چې له لوږې سره مخ دي د خوراکي توکو مرستې ته دوام ورکوي. په دې کې شک نشته چې که دغه بندیز دوام وکړي په افغانستان کې به تر ټولو زیات زیانمن شوي خلک زیانمن شي.
طالبانو دوی ونه مخکې تر بل امر پوری ښځې په افغانستان کې په غیر حکومتي مؤسسو کې له کار کولو منع کړې. د دې کار دلیل د حجاب نه رعایت شول شوی، خو د پریکړې په ملي او نړیواله کچه عکس العملونه وپارول. د لویدیځو هیوادونو تر څنګ څو اسلامي هیوادونو او د اسلامي همکاریو سازمان هم د طالبانو دا اقدام وخنده. په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د طالبانو تر بندیز وروسته ځینو نړیوالو خیریه سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. دا په داسې حال کې ده چې د خوړو نړیوال پروګرام د شمیرو له مخې په افغانستان کې په هرو لسو کورنیو کې نه یې کافي خواړه نه لري. په افغانستان کې د دې ادارې ویندوی وحیدالله امانی وایي په افغانستان کې بشري مرستو ته د اړو کسانو شمیر تر 28 میلیونو زیات دی.
په 2013 کال کې د هغو خلکو شمیر چې بشري مرستو ته اړتیا لري د 28.3 میلیونه خلکو یا د افغانستان د نفوس به پر درېیمه برخه ته رسېږي، نو له دې امله زموږ کار به نور هم ډېر حیاتي او اړین وي.
په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندوی ماموریت یا یونما په وروستیو کې په خپل ټویټر لیکلي د ښځو پر حقونو سترګې پټول ټول افغانانو ته زیان اړوي او حیاتي بشري مرستې ګډوډوي. تمه کیږي چې بشري او د اضطراري مرستو په چارو کې د ملګرو ملتو د سرمنشي مرستیال مارتین ګریفیتس په غیر حکومتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز له اعلان وروسته د طالبانو له چارواکو سره د خبرو لپاره افغانستان ته لاړ شي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی رامز الکبروف تیره اونۍ په نیویارک کې خبریالانو ته وویل گریفیتس پر روانو اونۍ کې افغانستان ته لاړ شي. دغه راز تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو امنیت شورا په افغانستان کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه را روانه اونۍ غونډه وکوي.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو باندې واوري.
په افغانستان کې د رسنیو او خبریالانو د ملاتړ یو شمیر بنسټونه له طالبانو غواړي چې له دوی سره پاتې بندي خبریالان هم ژر تر ژره خوشي کړي. د دې بنسټونو په وینا طالبانو سره اوس هم د یوې خصوصي رسنۍ خبریال بندي دی چې په اړه یې معلومات نه ورکوي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا وایي چې له دوی سره کوم خبریال بندي نشته. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردیس اوروي.
وروسته له هغه چې د طالبانو حکومت روانه اونۍ دوه افغان خبریالان له بند آزاد کړل، اوس د رسنیو خبریالان یو شمېر ملاتړي بنسټونه د طالبانو په بند کې پاتې د یو بل افغان خبریال د خوشي کېدو غوښتنه کوي. د افغانستان د خبریالانو مرکز د عدالت غوښتنې برخې مسؤله سمیه ولیزاده سره لدی چې دغه خبریال په اړه ډېر جزئیات نه ورکوي، خو وایي یاد کس په خوست کې سیمه ییز خبریال و. اغلی ولیزاده ازادي راډیو ته وویل
متاسفانه
به اساس لبد مرغه دیوش می تایید شوی او راپورونو لمخې چې موږ تر رسیدلې دي، اوس مهال موږ یو خبریال د طالبانو سره په بند کې دی. دغه خبریال د خوست ولایت سیمه ایز خبریال و چې اوس کابل ته انتقال شوی.
په افغانستان کې د آزاد رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی مسؤل ظریف کریمی هم ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو له حکومت ورته غوښتنه مطرح کړه. دغه بنسټ په خبره طالبان باید د رسنیزو قوانینو سره سم له رسنیو خبریالانو سره چلند وکړي. د طالبانو حکومت روانه اونۍ دوه افغان خبریالان خالد قادری او فیض الله فیض بخش له بنده آزاد کړل. سره له دې چې موږ هڅه وکړه تر څو له خالد قادری او فیض الله فیض بخش سره خبرې وکړو، خو بریالي نه شوو. یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو دوی ګواښلي چې له رسنیو سره خبرې ونه کړي. خالد قادری 10 میاشتې او فیض الله فیض بخش 15 میاشتې د طالبانو سره بندیان وو. یو شمېر افغان خبریالان بیا روان حالت د ځان په وړاندې ویرونکی بولي. سید عمر سحر او شوق الله جلال زئی
په ټوله کې کوایو چې وضعیت د خبریالانو په وړاندې ښه شوی دی او هر څه نارمل دی. فکر نه کوم ډیره دا خبره درسته وي، خو لا هم ستونزې شته. په ولایتونو کې سانسور شته، په ولایتونو کې خبریالانو ته اجازه نه ورکول، ځینې ستونزې شته. او موږ بار بار دغه مسایل د اسلامي مرکز له چارواکو سره شریک کړي هم.
بالکل، د خبریالانو پر وړاندې شته ستونزې، محدودیتونه لا هم زیات دي په افغانستان کې. او دغه خبریالان چې تازه لاباند خوشی شوی دی، موږ خوشاله یو چې خوش شول او د دوی زندان یا قید پای ته ورسید. کوی چې اطلاعات او تلاسرسی بیخی سخت شوی دی.
دغه افغان خبریالانو په وینا رسنۍ او خبریالان باید په خپل کار کې خپلواک پرې خودل شي. د طالبانو حکومت به دغه اندېښنو ته په ځواب کې وایي چې دوی د خبریال په نوم څوک نه دي بندیان کړي. د طالبانو حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د پنځشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
سره هیڅ خبریالم د خبرنګاری په وجه او د رسنیز فعالیت په وجه باندې نه بندي ده او نه نیول شوی بدنم. البته که چیرې څوک خبریال څوک دعوه پی کوي یا کوم بل شخصي جرم لري، هغه جلا موضوع ده. په هغه باندې پکېدی څوک بندیان شوي او زندان کې به وي، دا اوس هم څوک خلاصې د جرم د خبرنګاری خبره نه.
د طالبانو حکومت د اطلاعات او فرهنګ وزارت مخکې ویلي ول چې د رسنیو له مسؤلینو سره دوی د ستونزو د حواري په اړه ناستې کړې دي. د څرګندونې داسې مهال دي چې تیر میلادي کال په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو لپاره د دوی سره د تاوتریخوالي له اړخه ښه کال نه و.
د طالبانو حکومت پرون اعلان وکړ چې د دوی د قانون وزیر له یوې چینایي کمپنۍ سره د آمو سیند د نفتي حوزې د استخراج تړون لاسلیک کړ. ویل شوي د دې پروژې په عملي کېدو سره به څو کاله وروسته افغانستان د تیلو د کیندنې له اړخه پر ځان بسیا شي او شاوخوا 3000 کسانو ته به د کار امکان برابر شي. طالبانو مخکې له دې له روسیې سره هم د تیلو، ګاز او غلې د وارداتو یو تړون لاسلیک کړی و. یو حکومت که داخلي او بهرنی مشروعیت ونه لري، اساسي قانون ونه لري او تیر قوانین ملغا اعلان شوی وي، آیا کولی شي د نورو هیوادونو له شرکتونو یا حکومتونو سره دا ډول تړونونه لاسلیک کړي؟ د حقوقي چارو شنونکی سید خالد سادات له ازادي راډیو سره د مرکې په پیل کې په دې اړه وایي.
لمړی دا ده چې هر هیواد چې د بل هیواد سره کله یو تړون لاسلیک کړي هغه باید د نړیوال حقوقي شخصیت سټیټس یا وضعیت ترلاسه کړي. تر څو چې یو دولت د نړیوال حقوقي شخصیت اعتماد ترلاسه نه کړي او هغه نشي کولای چې بیا د نورو هیوادونو سره تړونونه امضا کاندي یا هغه دی تعمیل کړي او هغه دی په رسمیت وپیژندل شي. او نړیوال حقوقي شخصیت هغه حالت دی چې که یو هیواد په نړیواله کچه باندې په بین المللي سطح باندې د مکلفیتونو او د وجایبو صلاحیت ولري. اما اوس لیدل کېږي چې طالبان په نړیواله کچه د مکلفیتونو او د وظایفو او د هغو تکالیفو چې باید دوی ادا کاندي صلاحیت نه لري، ځکه دوی تر اوسه پورې په یو دولت نه دي بدل شوي، په یو نظام نه دي بدل شوي او په رسمیت نه دي پیژندل شوي. نو د یو دولت حیثیت نه لري په نړیواله کچه باندې. تر څو چې د دولت حیثیت پیدا نه کړي بیا د نړیوالو حقوقي شخصیتونو په قطار کې نشي راتلی. په دې اساس باندې طالبان نشي کولای چې د یو حقوقي چوکاټ په داخل کې یا د یو حقوقي اعتماد یا اعتبار په داخل کې د نورو هیوادونو سره تړونونه او معاهدې لاسلیک کړي.
طالبان تر دې مخکې له روسیې او د ځینو نورو هیوادونو له شرکتونو سره هم دې ته ورته تړونونه کړي دي. له حقوقي اړخه دغه تړونونه څومره اعتبار لري؟
طالبان د خپل سیاسي بقا لپاره، د خپل حاکمیت لپاره له هر ډول حالتونو استفاده کوي. ما تاسو ګورئ چې دوی د روسي سره د تیلو معاهده او د نفتي موادو معاهده لاسلیک ولا هغه ونه رسیدي سر ته، ځکه ونه رسیدي. طالبان هلته د یو دولت په توګه باندې چې هغه د یو مشروع دولت اوسیږي نو پیژندل شوي او هغه خپل ځای ته ونه رسیدي او نیمه لاره کې پاتې شي یا د اجرا تضمیني حالت نه موجود. نو کله چې د اجرا د تضمین حالت نه موجود بیا هلته دغه معاهده نه کامیږي. موږ تاسو عمل ګورو نو اوس که طالبان هر معاهده لاسلیک کړي دا سیاسي اړخ لري، حقوقي اړخ نه لري، ځکه چې دلته پارلمان نشته چې هغه دی لوی مسلو کې دی مداخله وکړي او د حقوقي نگان دی هغه لوی قراردادونه چې د نورو ملتونو نورو هیوادونو سره لاسلیک کیږي هغه ته دی اعتبار ورکړي او هغه دی مشروع وکړي. همدارنګ لوی جرګه نشته، ځکه په لوی جرګه کې د افغانستان مسایل د نورو هیوادونو سره مطرح کیږي هغه موجود نه لري. نو زه فکر کوم چې د طالبانو تعامل د هیوادونو سره داس تر ډیره پورې سیاسي دی. طالبان په هیڅ چوکاټ کې په هیڅ موضوع کې دغه یو څه چې هغه د حقوقي اعتبار لري او حقوقي مشروعیت لري دوی ورته توجه نه کوي، بلکې فقط د خپل بقا لپاره د سیاسي زاویې څخه هر څه ترسره کوي.
کچری ملګری ملتونه یا نور ادارې چې پر بندیزونو څار کوي اعتراض وکړي، دوی د طالبانو د حکومت په وړاندې چې د کابینې ځینې غړي د بندیزونو په فهرست کې شامل دي څه اقدام کولای شي؟
ملګری ملتونه د خپل منشور په چوکاټ کې چې نو سپور طالبان دولت نه ده مخ کې اشاره ورته وکړه او اوس پورې بین المللي امنیت یو غواخ دی، نړیواله سولې ته یو غواخ دی. د ایمانو زواهری وژل کېدل، همدارنګ نورو تروریستي ډلو وژل کېدل په کابل کې، او خپل د طالب دغه وجودي فلسفه، خپل د طالبانو د خپل اوسنۍ وجود دا د دې باعث شوی دی چې بین المللي سولې ته د خطر تعریف شي طالبان خپله. نو کله چې طالبان د سولې پر وړاندې باندې خطر تعریفیږي نو ملګری ملتونه د خپل منشور پر اساس باندې د هر نوع تعزیراتو څخه استفاده کولای شي. تور لیستونو کې همدارنګ اقتصادي تعزیرات، همدارنګ حتی نظامی اقدام د یو سلویختي مادې پر اساس باندې هم کولای شي، د امنیت شورا د پریکړې پر اساس باندې. نو د اته دي شانه د شایو سلویختي مادې پر اساس د ملګری ملتونو د منشور پر اساس دغه تعزیرات د ملګری ملتونو د امنیت شورا ته یو مسلم حق ده چې اعمال کړي طالبان پر وړاندې، ځکه طالبان تر اوسه پر یو جنگي کتاب باندې پاتې شوی دي او ملګری ملتونو خپل تعزیرات د خپل منشور په چوکاټ کې د صلاحیت لري چې بل څه استفاده وکړي.
د حقوقي چارو شنونکي سید خالد صدات چې له ازادي رادیو سره په مرکه کې د طالبانو د حکومت لخوا له بهرنیو کمپنیو سره د تجارتي تړونونو د لاسلیک کولو د حقوقي اهمیت پر مسله خبرې کولې.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په داسې مهال کې چې د ژمي سړې شپې ورځې روانې دي، په افغانستان کې په ولګي یا سینو بغل د اخته ماشومانو شمیر زیات شوی دی. د کابل پر اندرا ګاندي روغتون هم په وروستیو ورځو کې ګڼه ګوڼه زیات شوې ده او ډاکټران وایي چې د کابل ترڅنګ د ولایتونو له ولسوالیو هم ناروغان وروستل کیږي. دا روغتون وایي په 13 نومبر میاشت کې د وړم کال د همدې مودې پرتله په سینو بغل او سلنډۍ د اخته ماشومانو شمیر دوه ځلې زیات شوی دی. د هم په دې اړه په راپور کې نور جزئیات.
د کابل د اندرا ګاندی د ماشومان روختون وایي په وروستیو ورځو کې د هغو ماشومانو شمیر زیات شوی چې په سینه او بغل یا نمونیا اخته دي. افغانستان چې تر ډیره پر بهرنیو مرستو متکی وو، د طالبانو د ولکې د بیا ټینګولو وروسته د دغه هیواد اقتصاد له رکود سره مخامخ شو، بیکاري زیاته شوه او روغتیایي سیستم هم اغیزمن شو. کابل کې د اندرا ګاندی د ماشومان روختون یو متخصص ډاکټر احمد فرید هدی ازادي راډیو ته وویل
در حدود 200
په ټولو برخو کې د ورځې له 200 څخه تر 250 پورې ناروغان راځي، چې له ډلې له 150 تر 500 پورې ناروغان بستري کېدو ته اړتیا لري. نور هغو ته ضروري درمل ورکوو او رخصتوو یې.
د دغه روغتون شمیرې ښیي چې د تیر میلادي کال په نومبر میاشت کې په سینه او بغل او سالانډۍ اخته 6200 ماشومان په دغه روغتون کې بستر شوي وو، حال دا چې وړم کال په همدې موده کې د دغو ماشومانو شمیر یوازې 3200 وو. د کابل د اندرا ګاندی روغتون یو بل ډاکټر حسین افضلی رویټرز خبری اجانس ته ویلي د ډاکټرانو او طبي کارکوونکو کمښت یې لویه ستونزه ده. وروسته له هغې چې طالبانو د ډسمبر میاشتې پر 24مه په کورنیو او بهرنیو نړیوالو موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګوه، دې مسئلې ګڼ نړیوال سازمانونه اړ کړل چې خپل ځینې فعالیتونه وځنډوي. د فرانس سلرویس د راپور له مخې په داسې حال کې چې سخت ژمی را روان دی، تر دغه بندیز وروسته څه باندې 180 نړیوالو سازمانونو په افغانستان کې خپل فعالیتونه وځنډول. هغه ادارې چې په روغتیایي برخه کې فعالیت لري وایي د افغانستان په محافظه کاره ټولنه کې د ښځینه کارکوونکو له همکارۍ پرته ښځو او ماشومانو ته په وړ ډول روغتیایي خدمات نشي وړاندې کولی.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي راډیو د کرا پر وخت او متوازنو معلوماتو سره شلکل نسوه
لتاسو سره وو او یوبا.
د کونړ ولایت د شلتن ولسوالۍ اوسیدونکو وایي په تیرو 12 کې جنگونو او د پاکستانی ځواکونو توپچی حملو ګڼ کورونه ړنګ کړي او د ژوند اسانتیاوې هم له منځه وړي دي. د دوی په وینا لسګونه کورنۍ د خپلو سیمو پریښودو ته اړ شوي دي چې اوس په نورو ځایونو کې له کړاوونو ډک ژوند تیروي او د سرپنا د نشتوالي له کبله بیرته خپلو سیمو ته نشي ستنېدلی. د ازادۍ راډیو خبریال په دې اړه نور جزئیات لري.
شولتن ولسوالی چې د مرکز اسدآباد ختیځ لور ته د ډیورند فرضي کرښې ته څیرمه پرته ده، پخوا د شیګل ولسوالۍ برخه وه، خو په 1908 لمریز کال کې له شیګل جلا او بېله ولسوالۍ شوه چې ورسره د کونړ د ولسوالیو شمیر 15 ته پورته شو. د یادې ولسوالۍ اوسیدونکي به په تیرو 20 کالو کې جنګونو او د پاکستاني ځواکونو توپچي بریدونو له امله یې کورونه ړنګ شوي، په سلګونو کورنۍ د خپلو مینو پریښودو ته اړ شوي او په نورو ځایونو کې له سختو کړاوونو سره مخ دي. د شولتن ولسوالۍ د چوګام کلي اوسیدونکی محمد ایوب:
ټوپونه ډېر زیات راتله او د هغې په وجه باندې هر کلي نه خلک راګډه شوي دي. د شولتن په کلو کې اوسېږي، په ساګي کې اوسېږي، په جلال آباد کې اوسېږي، نو هغې په پردو کورونو کې اوسېږي، څوک په کرایا اوسېږي، څوک هسې اوسېږي، غربت سره مخامخ دي، په غربت خپل ژوند تېروي. ته کارونه هم دلته نشته، تر نه وظایف شته، نه داسې نور کارونه غریبي شته دی چې څوک یې وکړي. ډېرو خلکو کورونه مران شوي، ویجاړ شوي دي، بس د توان هم نه لري چې دا کورونه جوړ کړي، نو غریبانان بس په غریبۍ او په غربت کې خپل ژوند تېروي.
د همدې ولسوالۍ یو بل قومي مشر حاجي احمد جان راته وویل پاکستانی او توپچی بریدونو کې په لسګونو کسانو ته مرګ ژوبل رسیدلې، څاروي وژل شوي، کورونه ړنګ شوي او کرهنیز ځمکې لکښت وتلې دي.
تیر نظام وخت کې د پاکستانو مرمود لا سازمنګ د سلطان دولت والی ډیرو لسونه کړه شلو چې نامنی وا خلکو کورونه خراب شلو، د خلکو کرهنیز ځمکې خرابې شولې، د خلکو مالونه واګانې بځې خرابې شولې، هغه کې د خلکو تاوانونه وشولو. د سلطان دولت والی خلک په مرکز کونړ کې په نورو سیمو کې کړه شوي دي ولته اوسېږي.
د دوی په وینا چې د کومو کسانو کورونه ړنګ شوي او ځمکه شاړې شوي، بیرته یې د آبادولو وس نه لري، نو حکومت او مرستندوی ادارو ته پکار دی چې په دې برخه کې ورسره همکاري وکړي، څو بیرته بې کوره شوي کورنۍ خپله سیمه آباده کړي. بیا هم محمد ایوب:
کورونه چې ورته دولت جوړ کی نزا بای وا خکار کی خندا خلق به بر د سیمه تا ثاني شي فل سیمه به ما باد کی اول ته به اقتصادي ستونزې هم لري واري شي زګه زمون سیمه چې کوم نه دا ډیر زیات حاصل خیز زوګنه او ډیر خزنګلونه غرونه لري په مالداري باندې شروع کی فل زراعت کی وکار کی
په کونړ کې حکومتي مسولین هم منی چې شلتن ول سوالي په تیرو جنگونو او د پاکستاني ځواکونو توپچی بریدونو کې ډیر ځپل شوی او دوی کوخخ کوي چې د مرستندوی ادارو په همکاري ورته د سرپنا او نور اسانته وچم ټوکړي. د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
په علاقو کې لګیدل نو داغه نه داغه کورونه والا کړه رځن منه شوی دا به اکثره خلک به ځای شوی دي داغه مرستو ته ضرورت ده. د سکا کو به هم د خلک ډېر کم لري ذکر رواني په دغه علاقه کې ډېر کم دي نو په دغه باره کې موږ هم دغه مرستندوی ادارو نو خاص کر د مؤسساتو نو غواړو چې د خلکو علاقه ته او دغه ولس مشکلاتو ته توجه وکړي.
د کونړ شلتن ولسوالۍ چې د مرکز اسداباد ختیځ لور ته د ډیورن فرضي کرښې ته څیرمه او د کونړ سیند کیڼه اړخ ته پرته ده جنگ او د پاکستاني ځواکونو بریدونو زیاته زیانمنه کړي او خلک د ژوند له ډیرو لومړنۍ وسانتیاو بې برخې دي.
قدر من اوریدونکو شیبه وروسته د ازادۍ راډیو ځانګړی پروګرام د ورکو عزیزانو پروګرام خپرېږي خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور. په روزګان کې خلک د طالبانو له حکومت نه غواړي چې په روغتونونو کې د غیر مسلکي ډاکټرانو مخه ونیسي. په دې ولایت کې په تیرو څو میاشتو کې د خلکو په وینا تر 50 پورې کسان د غیر مسلکي ډاکټرانو لخوا د درملو په د غلطو کارولو له کبله مړه شوي دي. په دې راپور کې د هغو کورنیو له غړو سره هم خبرې شوي چې د کورنۍ غړي د غیر مسلکي ډاکټرانو د ناسمو سپارښتنو له کبله مړه شوي دي.
دا ژړه د 90 کلنې نازکې ده. شاوخوا 3 کلنه ماشومه لوري د درمل پلورونکي د بې احتیاطۍ له امله څو میاشتې وړاندې مړه شوې ده. نوموړې وایي خپل د غلورې درمل پلورونکي ته چې ځایي خلک ورته ډاکټر وایي د زکام په خاطر وروستلې وه چې د یاد ډاکټر لخوا ورته یوه پیچکاري ولګول سوه چې وروسته یادې ماشومې ژوند له لاسه ورکړ. نازکې چې د تیر جمهوري نظام په وروستي کال یې خاوند او بل لور هم په روانو جګړو کې له لاسه ورکړې اوس د خپلې دغې لور لپاره د عدالت غوښتنه کوي.
ولا بس دغه پیشکاري زه د دواخانې سم راستلې له ولاکه بس نفس وخت د دواخانې سم خواړم دغه چې زما ناره به درې ورځې پورې ورسي زه خو بیا خدای ما سې بس وخت نه لرم زه خو کوم
دا یوه جنازه کنه چې لورې د درمل پلورونکي د بې احتیاطۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکړي. بلکې دا غلطه په تیرو شاوخوا تو میاشتو کې دا څلورم کس دی چې خپل ژوند د درمل پلورونکو او ډاکترانو د نه مسلکي توب له امله له لاسه ورکوي. د اورزګان ولایت یو شمیر نور د لیرو پروتو سیمو ډیرې اوسیدونکي وایي چې داسې ډاکترانې د ناروغانو درملنه کوي چې یوازې څو ورځې په درملتونونو کې تیرې کړې وي او نورې هیڅ ډول زده کړې نه دي کړې. دی وایي هغه کسان چې د ډاکترانو په جامه کې ناست وي او خلک وژني باید دولت ورسره حساب وکړي او د عدالت منګولو ته راکش کړي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ ښار یو شمیر اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل.
زما نوم نعمت الله دی، د میاندروجي اوسیدونکی. دا باید بندې سي، دا خلک باید د دواخانو ډاکټرۍ سب سي واخیستل سي، نه دا باید دواخانې وتړل سي. پروش کال زما کشنکۍ خور و دلته راوستلې وه بازار، مړه سوه کشنکۍ وخوره کوي، بیا هم راوستلې ده نه د ډاکټر ته. مریض هم وه، دغه دوا چې ورکړې وه دا دوا بعد پر ولګېده باره مړه سوه.
زما نوم سیف الله طیبان. زموږ دغه غوښتنه ده چې دغه قانوني اسناد شی نه لري، دا ډاکټران چې باخې ورکې د یوې ګولۍ د یوې پچکارۍ سي یا ماشوم لاړ سي مړ سي نو دا په دې څو خوشاله دي چې د نه په پیژې به وخت تیرې پچکاري او دوا ویشي ورکی. نو دا خو موږ غوښتنه طالبانو څخه دغه دي چې دغه وخت ورکی کې ما چسند ونه لري به چې د دواخانه ونه کې او ډاکټري ونه کې دغه ونه کې
هغه دې باید نه هغه ډاکټر طالبان جیم دا وښه باید قانوني چلند د اصلي سره وسی. دا خو اوس پیدا سول دا نه وي ډاکټر انده چې ماشومان جنیمری یا شدی جنیمری یا سپینځی دی جنیمری اول یې ماته دوا را کړی دا اوس مې دا سړی ته کیسه وکړه. دا ناست مال ماته دوا را کړل پر دې وژوې ما چې پنځه منه بار پروت دی بروانو ما دا چوخ د میډیا تکلیف یې دا درته پیدا کړ. دا اوس په خدا سره څه شپې
بیا اسناد ډاکټر اندي بیا اسناد یې کار دی بیا اسناد دوايي خلکو تور کی خلګو وژنې مریضانه یې روغ سړی مریض کی
پاورتا وخت کې د اورزګان ولایت ځای مسولین بیا وایي چې دوی په دې اړه یوه کمیټه جوړه کړې ده چې وخت په وخت دغلته د درمل پلورونکو او ډاکترانو څخه نظارت او لیدنه کوي او د هغوی اسناد ارزیابي کوي. دوی وایي هغه کسان یې هم عدالت راکش کړي کوم چې دغلته یې سرغړونې ترسره کړي دي، خو وایي هیچ چاته به اجازه ورنه کړي چې په غیر قانوني توګه